السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې د سولې علي شورا یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت دی له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرو ته نکینی. د کورنیو چارو وزارت په کابل او ولایتونو کې د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د نور موضوعاتو جزئیات هم خبرو، خو په سر کې له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړه چې د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې بین الافغاني خبرې وکړي. نن د نړۍ تر 2 میلیونه زیات مسلمانان د عرفات مراسم ترسره کوي او اروپایي اتحادیې نن وویل چې د کوسوا ولسمشر د سربیا له جمهور رئیس سره د هغې موافقې پر عملي کولو سلا وکړه چې پر اساس به یې په هغو سیمو کې چې سربان میشتي محکمې د کوسوا په قضایي سیستم کې شامل سي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا نن د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د سولې بین الافغاني خبرې ومني. د شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
طالبان ورونه د ټول لغاله کې دي، دا د هغوی عزت دی، دا یې دیانت دی، دا یې خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به یې وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي. اختر په ورځو کې د سولې پیغام ډېر جدي مطرح کوو او له دوی نه هیله کوو چې دې پیغام ته مثبت ځواب ووایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په اعلامیه کې نن افغانانو ته د لوی اختر مبارکي ویلي او ویلي دي چې ملګري ملتونه د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د همکارۍ پر تعهد ولاړ دي. نن د ذوالحجې نهمه نیټه او د عرفات ورځ ده. سږ کال تر 2 میلیونه زیات مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. هغوی نن مکې مکرمې ته نږدې د عرفات پر غونډۍ راغونډ سوي دي. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې لږ تر لږه 10,000 افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي ته تللي دي. د هغوی په وینا له افغانستانه په تللو خلکو کې 45% ښځې دي. سږ کال د حج مراسم په داسې وخت کې کیږي چې د سعودي عربستان، قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي او سیاسي لانجې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره یې نوي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت د ویاند د دفتر سرپرست نجیب دانش نن خبریالان ته وویل چې د نوي پلان پر اساس د مسجدونو، تکیو خانو، تفریح ځایونو او د لارو د امنیت د ټینګولو لپاره نوي کارونه کړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې روان کال ملي سوداګرو ته د تهدیدونو اندازه 10% لوړه شوې ده. د دې ادارې په نوي رپورټ کې ویل شوي چې سږ کال په هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز کې د نورو سیمو په پرتله له زیات تهدید او فشار سره سوداګر مخامخ شوي دي. د سوداګرۍ او صنایع خونو مرستیال خانجان الکوزینن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې خراب امنیت، مافیایي ډلو فعالیت او اداري فساد اندېښمن کړي دي.
اختطاف ها و دوستی ها و گرختاندن اشخاص و افراد بوده که نسبت به سال گذشته زیاد شده. دولت نمیتانند که اشکلش حل بکنند. نمی هم تشدی بل خصوص منفی کده بالای سرمایه گذاری.
شاغلی الکوزی ازادی رادیو تویل چه زیاد سوداگر ده دیستونز و العمله خپلی پنگی بحرانوی و هیوادون و تلجدوی چه افغانستان تا به سخت اقتصادی ضربه ور کرد. ده دی خبر جزیات به ورست بخفروانه کی واوری. رپورټونه وایي چې د امریکا هیوستن ښار ته نږدې د کیمیاوي موادو د تولید په کارخانه کې چې ارکیما آین سی نومیږي دوی چاودنې شوې دي. ارکیما آین سی نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په سیمه کې د بیړنیو حالاتو ادارې د دوو چاودنو او د پیښو په ځای کې د تور لوګي خبر ورکړی دی. په خبر پاڼه کې د سیمې خلکو ته د نورو چاودنو د امکان خبرداری هم ورکړل شوی دی. خلکو ته ویل شوي چې د بیړنیو حالاتو د ادارې اعلان ته منتظر شي او تر هغو چې سیمه مسؤوله نه وي اعلان شوې بیرته دې نه ورستنیږي. ارکیما آی ان سی شرکت مخکې له مخکې خبر ورکړی و چې په دې کارخانه کې د چاودنې د مخنیوي امکان نشته او چارواکو د سیمې په شاوخوا کې تر 2.5 کیلومتره زیاته ساحه کې میشتو خلکو ته خبر ورکړی بو چې له سیمې ووزي. ارکیما شرکت د رنګ، پولیسترین او نور موادو په تولید کې له پروکسایډونو څخه کار اخلي. په سیمه کې د شدید باران او د هاروي توپان له امله د شرکت کارکونکي ونه توانېدل چې هغه کیمیاوي مواد چې باید په سړو خونو کې ساتل شوي وای په یخچالونو کې ځای پر ځای کړي. د امریکا په تکساس ایالت کې د شدید سیل او توپان له امله 33 تنه مړه شوي دي. اروپایي اتحادیې نن وویل چې د کوسوا ولسمشر د سربیا له جمهور رئیس سره په بشپړ ډول د هغې موافقې پر عملي کولو سلا وکړه چې پر اساس به یې د کوسوا په شمال کې چې اکثر استوګنې په خټه سربان دي محکمې د هغه هیواد په قضایي سیستم کې شامل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر فدریکا مغرین دفتر نن اعلان وکړ چې هغې نن په بروکسل کې د سربیا او کوسوا د ولسمشرانو الکساندر ووچیچ او هاشم تاچی په کتنه کې حضور درلود. د دې درې اړخیزې کتنې هدف دا و چې د کوسوا او سربیا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره او روابط عادي شي. او هندي چارواکي وایي چې په ممبئی کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله یوولس تنه مړه شوي او داسې ویره ده چې شل تنه د ودانۍ په خاورو او ډبرو کې بند پاتې دي. ویل کېږي چې د ژغورنې کارکوونکو د نړېدلې ودانۍ سیمې ته وردانګلي او هلته د بند پاتې سوو خلکو د رایستلو هڅې کوي. پولیسو ویلي چې یوولس تنه ژغورل سوي دي. د پولیسو په وینا نړېدلې ودانۍ شایي سل کلنه وه او په سیمه کې د پرله پسې او شدیدو بارانونو له امله چپه شوې ده. په وروستیو کې په ممبئی کې د شدیدو بارانونو له امله لس تنه مړه شوي دي.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې عالی شورا د لوی اختر په مناسبت یو ځل وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
طالبان ورونه د هر له غاړه کې دي. دا د هغوی عزت دی، د هغوی دیانت دی، د هغوی خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي.
د کورنیو چارو وزارت وی د لوی اختر لپاره په کابل او ټولو ولایتونو کې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراری حجونه د ثواب پر ځای په ځینو مواردو کې ګناه هم لري او د تکراری حجونو په ځای دا خده چې له فقیرانو او نادارو سره مرسته وشي.
اما یو فرضي حج چې سړی وو چې باید هغه سړی وساتي او نور د نفلي حجونو نه په غریبانو باندې، په مساکینو باندې، په فقراو باندې د هغې پیسې تقسیمول دې کې ډېر زیات اجر دی.
د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه کور کړي او د غراز د ازادي راډیو او د یونیسف ګډ پروګرام چې د ماشومان لپاره دی خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا د لوی اختر په مناسبت په خبره کړی پیغام کې په جګړه کې لخکلو غاړو په ځنګړي ډول له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته کینی. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دې دغه پیغام ته مثبت ځواب ورکړي. بلخوا وسلوالو طالبانو په خپل اختریس پیغام کې ویلي چې د سولې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی. د همدې لپاره د طالبانو په خبره سیاسي دفتر ته د سولېز حل د موندلو دنده سپارلې ده. جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا د تیر په څیر یو ځل بیا د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې پر وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر په مناسبت خپل دا پیغام په جدي ډول مطرح کوو.
طالبان ورونه د ټول لغاله کې دي. دا د هغوی عزت دی، د هغوی دیانت دی، د هغوی خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي. اختر په ورځو کې د سولې پیغام ډېر جدي مطرح کوو او له دوی نه هیله کوو چې دې پیغام ته مثبت ځواب ووایي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده په خپل اختریس پیغام کې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د بهرنیو ځواکونو موجودیت ګڼلی. په پیغام کې راغلی طالبانو له همدې عمل خپل سیاسي دفتر ته د سولیز حل لارې د موندلو دنده سپارلې ده. د یادونې ده چې د وسلوالو طالبانو په خوانیو اخترېزو پیغامونو ته پکتو د سګنی لوی اختر په مناسبت خپور کړی پیغام یو څه نرم او هر اړخیز دی. په دغه پیغام کې طالبانو له خپلو افرادو غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې وکړي، او دغه شان له سوداګرو او پانګوالو هم غوښتل سوي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي لوی شخړې کله هم په جګړو نه دي حل سوي، او تجربو ثابته کړې چې د هر تونځه حل په اصول کې ده. د دغه جرګی غړي سالم محمد سالی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو غږ وکړ چې د سولې خبرې پیل کړي.
زما غوښتنه د طالبانو دا ده چې خبره دا توپک په زمینی د خبرو اترو لار خپل کړي، او د افغانستان د راتلونکي لپاره خزیره به د افغانستان ولسمشر لپاره وي. په دولت باندې مې आवाज دا ده افغانستان د سولې لپاره
د ولسی جرګې غړی سالم محمد سالی وای د لوی اختر په مناسبت د وسلوالو طالبانو اختریس پیغام ته په کتو دوی پوه سوي چې جګړه نشي ګټلی، او په دې ډول پیغامونو سره ځان د سولې خبرو ته چمتو کوي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبانو ته په اختر او یا ورته نورو مناسباتو کې د سولې پیغام وړاندې کیږي، بلکې تر دې پخوا هم افغان حکومت په وار وار له وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو دا ډول غوښتنې رد کړی دی. په دې وروستیو کې امریکا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه، او په دغه ستراتیژي کې د ترهګرو له ملاتړ کوونکو هیوادونو هم غوښتل سوي چې له یادو ډلو سره له مرستې او همکارۍ لاس واخلي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د لوی اختر په مناسبت له طالبانو غوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګل رحمان قاضي وایي په جګړه کې ښکېلو غاړو اوس دا درک کړی ده چې جګړه د حل لار نه ده. ښاغلي قاضي ازادي راډیو وویل چې کچیرې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرېږي، پخوانیو تجربو ته په کتو په افغانستان کې سوله راتللی شي. له ګل رحمان قاضي سر رحمت الله افغان مرکه کړې ده، او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اخترېزو پیغامونو سره د جګړې دواړه غاړې د سولې خبرو ته چمتو کېدای شي.
که دواړه طرفه د تسلیمۍ نه تیر شي، خاصتاً دولت او عادلانه سوله عنوان کې، زه یقین لرم موافقې ته رسېږي.
یعنی وسلوال مخالفان به دا نه درکړي چې نور په افغانستان کې جنګ د حل لاره نه ده؟
کله چې موږ ورسره کتلي وو، هغه وخت به د دغه کوم چې جنګ لاره د حل نه ده، خو بل الټرنیټیو باید پیدا شي. نو اوس دولت باید دا الټرنیټیو ورکړي چې عادلانه سوله او افغاني سوله لاره د حل ده، چې مذاکرات د لاره حل شي.
یعنی طالبان په خپل اخترېزو پیغامو کې یو ځل بیا په افغانستان باندې کې د جنګ په تشدد یا زیاتوالي باندې ټینګار کړی. د دوی ولیدي چې په افغانستان کې اشغال د دوی په پیغام کې همداسې ویل سوي دي، د خپل هم د سولې لپاره د نه چمتو کولو په معنا نه ده.
نظامی حال نه لري ډاکټر، په دې پوهېږو، موږ هم پوهېږو چې ولسی استو، دولت هم پوهېږي او طالبان هم پوهېږي. خو طبعا په جنګ کې ناندرې وال کېږي، اما زه یقین لرم چې ولس په عامه توګه باندې جنګ نه نفرت لري او سوله غواړي، او دواړه خواوې هم جز د ملت دی، باید سولې ته آماده شي.
طالبانو په دغه وروستي پیغام کې چې د اختر په مناسبت خبر شوی ده، نسبتا هغه پخوانیو پیغامو ته ډېر نرمښت کوي. نو څه علت کې ده چې وسلوال مخالفانو دغه د اخترېز دغه نوی پیغام چې دی یو څه ناڅه نرم ده؟
دا البته یو عامل دا دی چې ټول پوه شوي افغانان ولس خواه پوه، اوس دغه ښکېل خوا هم په دې پوه شوي، او د دې داخل ملکونو په دې پوه شوي دي چې جنگ لاره د حل نه ده او سوله لاره د حل ده. نو باید دواړه طرف نرمه خوښي او حکومت د تسلیمۍ نه تیر شي، د عادلانه سولې روان پر مخ واچي.
نو څه کول پکار دي چې دواړه غواړي د سولې خبرو ته کښېني؟ یعنی کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي؟
افغاني عادلانه سوله او افغاني منځګړی.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د امکان او دا چې د چارواکو او کارپوهانو په خبره دواړه خواوې اوس په دې پوهېږي چې جګړه د حل لار نه ده، په دې باب مو د افغانستان د سولې او نجات د شورا د رئیس ګل رحمان قاضي څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت د وان سرپرست نجیب دانش د پنځشنبه پر ورځ خبر اعلان وکړ چې د جمعتونو، تکیه خانو، تفریح ځایونو او لارو د امنیت خوندیتوب د امنیتي پلان مهمه برخه جوړوي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هم د اختر لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له امنیتي تدابیرو خوښي څرګندوي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
قدر منوریدون کو لکه څنګه چې پویږی لوی اختر ته یو ورځ پاتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د جمعتونو، مدرسو، تکیه خانو او همدارس د تفریح ځایونو او د لویو لارو د امنیت د تامین لپاره پلان برابر کړی او دغه پلان په ټول افغانستان کې د پلی کېدو وړ ده. خو ښاغلی دانش همدار از خلکو غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي.
وزارت داخله به اساس یک امریه پلان تدابیری امنیت
د کورنیو چارو وزارت دی امری له مخې د اختر لپاره امنیتی تدابیر نیولی. سر لنن څخه دغه پلان د اپلیکیدو په وړ دی. په دغه پلان کې جمعتونه، میله ځایونه، د افغانستان ټول لوی لارې او ټول هغه ځایونه چې د اختر په ورځو کې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه وي تر امنیتی پوښښ لاندې راځي.
سفر میکنن زیر پوشش امنیتی ما خواد بود.
قدرمون اوریدون کو راوتل ام خار تا او لخاریانو سره غږی گو چې دوی د پولیسو لوري چې کوم امنیتی تدابیر نیول شوی دی ل دوی څخه څومره راضی دي؟ نوم دی راته وای
بابا جان.
سبا اختر دا او پولیس وای چې دوی جدي امنیتی تدابیر نیولې. ته څومره راضی دي د تدابیر نو غوښتنه دي؟ صدا
دا سي راضی يم چې نو شي جان دي خدای دې قوت نور امر کې چې ویني مش خپل وطن د خپل پولیس مې د خپل نفر مې د خدای د قوت ورکی.
نوم دی راته وای
نوم نصارس.
وزارت داخله مې کې ما تدابیر جدي امنیتی گرفتیم برای تامین امنیت عید. چقدر مطمئن هستی خود؟
ولد اگر راست پرسان کنیم، چون آدم سیاسی نیستم، در کشور که عدالت نباشه، در کشور که اتحاد نباشه، در کشور که برادری نباشه، در کشور که سر بالا یک دیگر ما خود اعتماد نداشته باشیم، همگرایی نباشه، اونجا امنیت هیچ وقت تامین نمیشه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د جدي امنیتی تدابیرو خبره کوي چې تیر ورځ د کابل بانک پر یوې څانګې برید کې څو کسانو ته مرګ ژوبله واوښت او همدارا څو ورځې وړاندې پر یوه جومات د وسلوالو د برید په پایله کې شاوخوا 23 کسان ووژل شول او 50 څخه زیات ټپیان شول. چې له دې حملې وروسته د کابل ښار د اوسیدونکو په منځ کې دا ویره زیاته شوې چې ګواکې د اختر په ورځو کې به هم وسلوال هڅه وکړي چې په جوماتونو کې بریدونه ترسره کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی ته په دې رابطه تر اوسه پورې داسې معلومات نه دي رارسېدلي او ډاډ ورکوي چې دوی د مساجدو، تکیه خانو او مدرسو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي او خلک کولی شي چې په آرام زړه مساجدو ته ورشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل ښار.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه نن د عرفه په میدان کې دي او د حج دغه مهم رکن ادا کوي. یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي چې تکراری حجونه د ثواب پر ځای په ځینو مواردو کې ګناه لري. دوی وایي په داسې حال کې چې فقر، بېوزلي او غربت په افغانستان کې خورا زیات دی، د تکراری حجونو پر ځای باید د بېوزلو لاسنیوی او امن منفع کارونه وشي. په ورته وخت کې یو شمیر عام هیوادوال هم انتقاد کوي چې شتمن د دې پر ځای چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي تر ډیره په وار وار نمایشي کارونه ترسره کوي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د
حج د فریضه ادا کول د هر مسلمان هیله ورمان دی، خو ډیره داسې کسان شته چې د غرمان ته ځکه نه دی رسیدلی چې نورو څو ځله حجونه کړي او دوی ته چانس نه دی ورکړل شوی. دا چې د افغانستان مطلق اکثریت وګړي مسلمانان دي، نو د حج د فریضه د ادا کولو لپاره هم لیوالتیا خورا زیاته ده. یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراری حجونه فرض نه دي، خو ښه ده چې پر ځای په دغه برخه کې مصرف کیدونکې پیسې د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره ولګول شي. دینی عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان په دې اړه وایي
حج په ټول عمر کې یو ځل فرض دی. بار بار حجونو ته تلل، نفلي حجونو ته تلل دا ضرور نه دي. اما یو فرضي حج چې سړی وو چې باید هغه سړی وساتي، او نور د نفلي حجونو نه په غریبانو باندې، په مساکینو باندې، په فقراو باندې د هغې پیسې تقسیمول دې کې ډېر زیات اجر دی. هغه څوک چې پیسې لري یا د نورو لارو نه هغوی پیدا کړي دي، غواړي چې کال په کال باندې حج ته لاړ شي، نو دوی ثواب نه کېږي بلکې دوی په عذاب باندې اخته کېږي. دلته د فقیر لاسنیوی فرض دی. اول ته حج نفلي دی، نو نفل مهم نه دی بلکې د فقیر او د نادارو خلکو لاسنیوی دا ډېر ضروري دی او مهم دی.
دا چې سعودي عربستان هر هیواد ته د هغه هیواد د نفوسو په تناسب حج ته د ورتګ لپاره سهمیه ورکوي، نو یوه ستونزه دا هم ده چې د تکراري حجونو له کبله په ځینو مواردو کې هغوی ته چانس کم ورکول کېږي چې غواړي د لومړي ځل لپاره حج ته ولاړ شي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی عبدالله وایي درې کاله کېږي چې د خپلې مور لپاره د حج د تګ په خاطر یې نوملیکنه کړې، خو تر اوسه ورته د تګ چانس نه دی ورکړل شوی. عبدالله وایي دا چې راتلونکی کال به د دې فرصت ورکړل شي چې خپله مور حج ته بوزي او کنه، خو بیا هم له هیله مندۍ پرته بله چاره نه لري.
زه به یوه خپله شخصي تجربه درسره شریک کړم په دې اړه. زما خپله دا درې کاله کېږي چې د مور لپاره مې د حج داخله کړې ده، او یوازنی وجه یې دا ده چې ما ته نوبت نه راوځي چې حجام په مقرر ډول حج ته ځي او نورو خلکو ته نوبت نه رسیږي، او مثلا یو حج دوه وارې درې وارې حج ته ځي او دا نور کسان چې داخله یې کړی ده او منتظر پاتې دي هغو ته نوبت نه رسیږي، او د هغو قربانیانو څخه یو زه هم یم.
د فرښتې په نوم کابل ښار کې یو اوسیدونکی وایي چې د کور په څنګ کې یو کس چې دنګه ودانۍ جوړه کړې او ښې پیسې لري، خو د دې پر ځای چې خپلو ګاونډیو ته خیر ورسیږي هر کال حج ته ځي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې دوی د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه هم پیسې لري چې څه پرې واخلي، خو ګاونډی د څوم ځل لپاره حج ته تللی.
دوی هر کال خاوند او میرمن حج ته ځي، او موږ نږدې ګاونډان چې په داسې یو کنډواله کې اوسیږو چې فعلاً نه وړه لرو نه غوړي، او د اختر جامې خو پرې ده، قرباني او میوه خو دوی چې کال هر کال حج ته ځي، نو کچیرې دی کاشکې دوی دا حج ته ځي سي اوس فعل نه هم دی تللي دي حج ته، کاشکې دی دی چې په حج ته تللي دي دا پیسې موږ غریبانو ته راکې، موږ به وړه او غوړي او د اختر جامې ور باندې واخلو. داسې غریبان هم دی موږ څنګ ته شته چې نه وړه لري نه غوړي لري، د اختر جامې خو پرې ده.
د بغلان ولایت اوسیدونکی نجیب الله بغلانی بیا وایي چې د خپل کلي جماعت وران پروت دی، خو څو کلیوالې څو ځلې نفلي حجونو ته ځي. نوموړی وایي که څه هم په وار وارې له هغو کلیوالو چې د جماعت جوړولو پر ځای نفلي حجونو ته لومړیتوب ورکوي غوښتي چې له جماعت سره مرسته وکړي، خو په خبره یې چا غوږ نه دی ګرولی.
د کلي جماعت چې دا دمکاره ده، هغه باندې کار روان ده، خلک دومره وس نه لري چې جماعت جوړ کړي، پیسې سره راټولې کړي، او داسې ده نفلی حج د پاره دی څوم ځل ده چې حج ته ځي. نو د دې په یواز باندې چې نفلی حج کوي، ډېر داسې د ثواب کارونه شته په کلي کې چې هغه باید د اول ترسره کړي، او بل چې ده په داسې حالت کې چې په کور کلي کې هته داسې خلک دي چې د سبا بېګا ډوډۍ نه لري، او دی هته ماته په زراو ډالرو باندې پرې باندې مصرفي هته 5000-6000 ډالر دایزي.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت به وایي د قانون لمخې تکراری حجونه بند دی، او سعودي عربستان هم په دې برخه کې جدي دی. دغه وزارت سلاکار او د البیرونی پوهنتون استاد کرامت الله صدیق که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل چې څنګه د تکراری حجونو مخه نیولی شي، خو وایي دا کار غیر قانوني دی.
زموږ د حج قانون او طرزالعمل پاس شوی دی، توشه شوی دی، د رئیس جمهور او نافذ دی. په هغه کې تکراری حج منع دی، او یو مسلمان افغان سړی چې غواړي په افغانستان کې ژوند وکړي هغه باید ژوند قانون مند شي.
د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان 40% وګړي د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. چین دیني عالمان وایي که شتمن د تکراري حجونو د مخنیوي ترڅنګ د زکات فریضه هم ادا کړي، نو لري به نه وي چې په افغانستان کې به فقر له منځه ولاړ شي او په ټولنه کې به عدالت تامین شي.
لبیک لا شریک لک لبیک.
په کوچنی اخترونو کې افغانستان د هغو ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو څخه یو دی چې د خوراکي موادو او په خاص ډول د اختر لپاره د خوراکي موادو بیې پکې ډېرې لوړېږي، او په لوی اختر کې بیا په افغانستان کې د څارویو او د قربانۍ د مالونو بیې هم لوړېږي. اروزګان هم یو هغه ولایت دی چېرته چې څاروي په لوړه بیه د قربانۍ لپاره خرڅېږي. چارواکي وایي چې دلته دوی خپل ستونزې لري. دا چې څه ستونزې لري او ولې دغلته د څارویو بیه لوړه شوې ده په اړه یې له شریف الله شرافت اورو.
که څه هم په دغه شپو او ورځو کې د څاریو پیر او پلور د نورو وختونو په پرتله زیات وي او دغلته ورسره په څنګ کې د سوداګرو کاروبار هم وده کړې، خو د دغه ولایت خلک د څاریو د لوړو بیو څخه سر ټکوي. د دغه ولایت یو شمیر جګړه ځپلو د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نورو وختونو په پرتله د څاریو بیې لوړې شوي او اسمان ته ختلې. د دې په خبره چې یوه غریبه کورنۍ نسي کولای چې د زیاتې غوښې لرونکي څاریو وپیري، دغه خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغلته دې د څاریو بیې کنټرول کړي او نرخنامې دې ورته وټاکي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بیا خو ډېرې لوړې وې، بېخي د چانه در پخوا پورې د چانده سفا لوړې شوې وې. پیسې نهشته، د پیسې مو نه درلودلې، مجر شوي وو. اوس مې په ډنګر شی رانیولې، ډنګر اوزګړې سرلۍ مې رانیولې.
خونه ګرانې ده، اختر شپې دي، ځکه د اگر خلک ګرانې شي په دغه ګرانېږي نه دی. بیا چې اختر سره دغسې بیا لږ بیا برته ځان لکي زرو دوه او داسې او پنځلس سوه دوه زره داسې ګران شوي در پخوا پرې. هر شی اخلي، که څوک یې غوایم رانیسي، هر شی چې دلته راغلی دی هغه خلک رانیسي، چې چا هغې نه کې په غوښې چې اوس یې نه پرسېږي. نو دا باید نه کې کښته شي، دا ښاروالۍ به شي او دغه ورکې، دا اوس دوی خپل پرتبیات خرڅوي. څوک نشته چې دا په دغه بیه ورکړه، دا په دغه ورکړه، چې زړه یې وویل په هغې ورکي.
یاره شان خو ګران شوي دي، خو موږ اوس در اوسه یو دانه ګزار رانیولې ده د پخوا پرته راګران شوي. الحمدلله زموږ اقتصاد هغونه برابر دی، خدای خلک وایي چې هغوی اقتصاد یو زره ضعیفه وو، هغو نه څه کوش دا رانیسي. دولت سه دا ښاروالۍ راوزیاته یو نرخنامه وټاکي، زیاته یو سم دغه.
اروزګان یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو له جملې څخه دی چې د مسولینو په خبره ولایتي اداره په دې نه ده توانېدلې چې د خلکو لپاره ښه خدمات وړاندې کړي او پر خلکو باندې قانون تطبیق کړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د ښاروالۍ د ځایي ادارې چارواکي هم دا مني چې دغلته د څاریو بیې لوړې شوي، خو وایي چې لامل یې دغلته نامني ده. د دغه ولایت ښاروال نعمت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د څاروي بیې ځکه لوړې شوي د ده په خبره چې له یوې خوا وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار ته د څاروي مخه نیولې او له بلې خوا دغلته روانو جګړو څاروي ځپلې او د هغوی شمیر کم شوی. نوموړي وایي چې دوی په ښار کې یو شمیر موظف کسان ځای پر ځای کړي څو دغلته د څاروي بیې کنټرول کړي.
یلات اصلا د دې تبشرات صاحب دا د بیا امنی غا تاثیر دی، یان د پدې خاطر د غتاروی اثر وګ د پوچان وګ د طالبان غ نه راپیږي. د طالبان په ساکه کې لکه تر مرغا او مرابات الته جنګونه دي، الته خرڅي. نو د طالبان او د دې مثلا پغلا خدا یو ته ساری ساتره داخليږي. نو اصلا تاثیر بیا امنی ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د دغه ولایت څه باندې اتیا سلنه خلک په کرنه او مالداري بوخت دي، خو د مسولینو په خبره دې وروستیو جګړو یې زراعت او مالداري سخت ځپلی چې د دغه ولایت د خلکو اقتصاد هم ورسره راټیټ شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په متحده ایالاتو کې په کروندو د کیمیاوي موادو د پاشلو لپاره له ځانګړي الوتکه چې پیلوټ نه لري استفاده کیږي. په دې اړه نور له اسمت ساروان اورو.
په امریکا کې پر کرنیزو مځکو د کیمیاوي موادو یا د حشرو د لمنځوړلو د درملو د شیندلو لپاره اتومات الوتکه جوړه شوه. دا الوتکه چې پیکا نومیږي په سیلیکان ویلي کې جوړه شوې ده. پیکا پیلوټ ته اړتیا نه لري او پخپله پر کرمندو او باغونو کیمیاوي مواد شیندلی یا سپری کولی شي. د دې الوتکې جوړېده کروندګر او د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو له منفي اخیزو ژغوري. سره لدی چې د الوتکه بی پیلوټه ده خو یو تن پکې سپریدای شي. پیکا الوتکه په یو ساعت کې پر څه باندې 112 کیلومتر مځکه کیمیاوي مواد شیندلی شي. د الوتکه په ټیټه ارتفاع کې الوت کوي چې کیمیاوي مواد پر مځکه ښه وشیندل شي. پیکا الوتکه چې وزن یې 101 کیلو دی د باد او توپان په مهال کیمیاوي مواد نشي شیندلی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه هم خبريږي. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com د افغانستان او د نړۍ خبرونه او د غرس د افغانستان او نړۍ او سیمې مهم رپورټونه هم د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې او په ویب سایټ بیا سریر ساته په مستقیم ډول هم اوریدلای شي. څلور نیم بجې شوې دي. ل فرشتې جلال زید څخه د مهم خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا نن د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د پوینه د سولې بین الافغاني خبرې ومني. د شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د سولې ته غاړه کشیږي او د افغانستان حکومت به یې وپالي. نن د زولحجې نهمه نیټه او د عرفات ورځ د سشکال د رپورټونو پر اساس تر 2 میلیونه زیات مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي چې 10 زره پکې افغانان دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي له افغانستانه په تللو خلکو کې 15% ښځې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د نوي پلان پر اساس د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د دې وزارت چارواکو نن خبري اعلان ته وویل چې په جماعتونو تکي خانو تفریح ځایونو او پرلارو د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې نن وویل چې روان کال د افغانستان ملي سوداګرو ته د تهدیدونو اندازه 10% زیاته شوې ده. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي وویل چې اداري فساد د امنیت خرابوالی او د مافیا ای ډلو فعالیت د سبب شوی چې زیات سوداګر مجبور سي چې خپل پانګې له افغانستانه وباسي. رپورټونه وایي د امریکا هیوستن ښار ته نږدې د کیمیاوي موادو د تولید په کارخانه ارکیما آی این سی کې 2 چاودنې شوې دي. ارکیما آی این سی نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بیړنیو حالاتو سیمه ایزې ادارې د 2 چاودنو او د پیښ په ځای کې د تور لوګي خبر ورکړی دی. د ادارې له خلکو غوښتنه کړې ده چې د بیړنیو حالاتو د ادارې اعلان ته دې منتظر شي او تر هغو چې سیمه مسؤوله نوي اعلان شوي خپل کورونو ته دې نستنېږي. او اروپایي اتحادیې نن وویل چې د کوسوا ولسمشر نن د سربیا له جمهور رئیس سره موافقه وکړه چې په بشپړ ډول به هغه پریکړه عملي کوي چې پر اساس به یې د کوسوا په شمال کې چې اکثر استوګنې په خټه سر باندې محکمې د هغه هیواد په قضایي سیستم کې شامل شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا راونډر لوبغاړی جی سوریا به په شپږیزه لیگ سیالیو کې د بوس لوبډلې سره د سفیر په توګه ګډون وکړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د بوس لوبډلې سره تړون لاسلیک کړي او په شپږیزه لیگ شلوریزه سیالیو کې به د بوس لوبډلې برخه وي. جی سوریا د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړی دی چې په یو ورځنی سیالیو کې د خطو پوهنې له امله شهرت لري. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزه سکل په سیالیو کې به ټول 13 تنه بهرني لوبغاړي او روزونکي برخه ولري. د شپږیزه لیگ سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر په 11مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 22مې نیټې دوام کوي. په دې سیالیو کې ټول شپږ لوبډلې د سپین غر زمریان، کابل بازان، بوست ساتونکي، بندي امیر خماران، امون هنګان او د مسینک اتلان برخه لري. تیر کال د دې سیالیو اتلولي د کابل بازانو لوبډلې خپله کړې وه. د یو بل خبر لمخې امون هنګانو لوبډلې د پاکستان د ملي لوبډلې توپ وهونکو عبدالرزاق سره خبرې کړي او په شپږیزه لیگ سیالیو کې به د دې لوبډلې په ګټه ولوبېږي. همدارس شاهد افریدی هم خبر ورکړي چې په شپږیزه شلوریزه کرکټ سیالیو کې به د سپین غر زمریانو په ګټه ولوبېږي. دا پښتون لوبغاړی دا مهال د پاکستان د ملي لوبډلې برخه نه ده خو د خپلې تیز توپ وهنې او سلو توپ چونې لامل په نړیواله کچه د شهرت خاوند دی. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تیر شپه په یو دوستانه سیالۍ کې لومان لوبډلې ماتې وخوړه. عمان لوبډلې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې دوه ګولونه ووهل، خو د افغانستان لوبغاړي تر اخیره ونتوانېدل چې د مقابلې لوبډلې دروازه خلاصه او ګول ووهي. د دې دوستانه سیالۍ هدف د آسیا د ملتونو جام د غوروي سیالیو لپاره تمرینات ښودل شوي دي. د آسیا د ملتونو د جام د غوروي سیالیو د تک په پړاو کې به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ په اردن کې د دې هیواد له لوبډلې سره لوبه وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي؟ آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې اکلغه ګیګول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسول ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي.
هدي مننه، سلامت شي.
ډاکټر صاحب په پیل کې به درته وایي چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی، آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلفو ولایتو کې د افغانستان تر سره کړلې، موږ ته دا جوته شو چې د افضل صحي لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیرو کلینیکونو کې موجود دي، ولی ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زموږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولی د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلې دي کاغې ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا ومندل چې لویه ستونزه چې دغه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده، چې هغوی د خپل ځان او د مریض د سیو ایم چې خیال نه ساتي او نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کم مساحه کې هغه نه مراد کړي، یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولې چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیری د حفظ السوي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تربوس څه کړي دي؟
دا مې روغتیا وزارت ډیری ولایتونو لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګي د پلي کوونکو مسول خو هم شوې ده، او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنه ترسره شوې دي. په دې لیدنه کې دا پایلې موږ لاسته راوړي، لکه څرنګه چې موږ مخکې ویلې چې په افضل صحوي تحصیلاتو په شتون کې ستونزه نشته دي، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. نو د هغې لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون تاکید وشي. چلن د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس موږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې، چې په دې 15 ولایتو کې به موږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو، او دا کار به موږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلي کوونکو مسول خو ترسره کوو. او خوشبختانه موږ یو دوی لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې، او دوی په خپل ولایتو ته تللی دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیستې دي هغه په خپل ولایتو کې په مختلفو کلینیکونو کې پلي کړي دي، او د هغې نتیجې وار وخت په وخت موږ سره شریکي دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي، د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزه څومره ډاکټر صاحبان ته ورکړل، څومره ډاکټران دي ته هڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت او افضل صحه مراد کړي، هغه موږ سره په منظم ډول باندې شریک کوي.
تاسو له سرویس خیا دونه وکړه، کیدای شي وایي چې دا څه ډول سروي و؟
دا سروې د یو ساده چیک لیست لوخا چې په دې کې د اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل صحي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي، چې په دې کې تشنابونه، لاس مینځلو ځایونه، د صابون موجودیت، د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده د دغه سروې د یو چیک لیست لمخې مونږ کړی دا، او دغه چیک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چیک لیست کې کوم برخې ستونزې لري هغه پکې یاداشتې شوې دي، او د دې چیک لیست د وروستي تحلیل نه موږ ته دا پایله لاسته راغلې ده چې غټه ستونزه یوازینۍ ستونزه په چلن کې ده. خو ډېرې مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري، ډېر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروې کړې، درته وای چې ولې اوازې په پنځو ولایتو کې
زمونږ سروې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې تر سره شوې ده. خو مونږ پنځه ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولې شو د خپل کم پلان چې مونږ جوړ کړی دی دا کم موادم چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې تر سره کړو چې خوشبختانه تر دې وسه پورې مونږه ښه نتیجه ترې اخیستې ده او مونږه چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلن بدل شي د پروګرام پر مخ لاړ شي تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه پنځه ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي اوس په پروګرام پکې عملاً پر مخ روان دي او د بی پی ایچ ایس یا د روغتیایي ټولګې د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړې مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کوم مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي یا د افضل صحې کوم تسهیل کې کوم ستونزې نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپله رغوي بیرته. خو د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکي دي او دا پروګرام تطبیق نه دوی دوی چې پنځه ولایت کله چې دا پروګرام زمونږه هغه کمې ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي هغه د پرم د حل لارې پیدا کړي او په امتحاني شکل هم دلته پر مخ بوتل دغه نو ورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلند کې بدلون راولي دا کار څومره شونه دی؟
د چلند بدلون واقعا سخت کار دی ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او د ناتو د انتقال پاړه د میکروبونو د مخنیوي پاړه. خو زمنګ یو ډیر ساده لار ورته انتخاب کړی هغه د چې مونږ شروع د نظافت او زلسه مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی دا کله چې مونږ روغتي مرکز ته زو مونږ سره خپل د ارزونی یو چیک لیست د روغتي مرکز د مشر سره تر معرفي کې دوه ست مونږ زو د روغتي مرکز د اوبو او حفظل صحی تسهیلات ګورو په خپل چیک لیست کې یاداش کو ترغي ورسته به مونږ د روغتي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې پاغه کې ډاکټر نرس کارګر ټول شامل دي هغه سره تر خبره تر ورسته مونږ د لاس پری منځلو او د نظافت او زل صحی د بیانولو اهمیت ورته وي. مثلا په اړو پنځل سره روغانو کې چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي د روغتي نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب لروختي مرکز سره ځان سره لیکدوي. 80% میکروبونه تقریبا د روغتي مرکز سي دغه تماس یعنی په مسد باندې د تماس په واسطه باندې انتقالي دی یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر صاحبان ته مونږ دا خبره واضح کوي چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تعقیب تقریبا بل مریض معاینه کوي نو د میکروب د انتقال چانس زیاتېږي یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پایته ورسیږي او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو ری ورسته به موږ د پرمختیا یو پلان د دې سره په شریکه جوړو چې په غوي کې د هر برخې د پاره کې چیرته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزې حل کیږي او دوی ترمنځ یو کس تاسو ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پری منزل په مهمو وختونو کې وریادوي ترڅو د ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت او زلزله په سمته ګمرات کی او د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي هغه دا خبرې د دوی نزدې کې یو خپل کلی او خپل منطقې ته ځان سره یوسي او تر ری ورسته به روغتي ټولګي دی پلیکون کې موصل خو هر میاش نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د امر روغتي وزارت سره د راپورونه شریکيږي.
د روغتي وزارت راتلونکو پروګرامونو په سی مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله څه دي
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پایل کړی دی او موږ ورورو تر هغه پورې چې کوم خندونه او کوم ستونزې موږ لرو هغه پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې نو ان شاء الله د دې کال تر اخره پورې به موږ خپل نتایج لاس ته راشي کچیر ته موږ د تمی وړ نتایج تر لاسه کړیو چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات خدي څه چې موږ سره شریک شي وي نو کوم موږ کړلې شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاس ته راوړو نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکو او ان شاء الله چې د روان کال کې په ټول افغانستان کې د پروګرام ته پرختیا ورکړو او ډیر تاکید به زمونږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلن باندې چې هغه تغیر شي سره د دې چې ډیره معلومات لري زما غوښتنه ترې ده چې محترم ډاکټر صاحبانو د ځان خپل کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت او زلسې په سمته ګمرات کړی یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملی کولو وروسته تاسو تر سره کړی بلکې د هر مریض هر ناروغ چې روغتي مرکز ته راځي هغه د انتان کرو کړی غیته او د پاره د نظافت او زلسه تدابیر په سمته کې پام کې ونیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیروسی.
مننه ستاسو سلام.
قدر من دوستانو او تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبرې پسې مرکزونو کې د نظافت پاک واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کا یی دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له آزادی رادیو کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
شیرایا دی رشتے مڑے اختر کی هاغه وخت بل وچی نکریزی بمی وڑی اختر کی
د کور کلی په دې خبرونه کې د قربانی دی غوخی په ویشلو او د چې پچا قربانی کی خبرې کو دا به هم باورې کچری د اختر د مال پاتیشونی به ځای واچول شي کوم ستونزې پیدا کوي درنوردونکو خیر او خیرات چې پر وخت کې وی پاغو کسانو ضرور وی چې مالدار وي هغه دومره څولري چې لخوار او غریب سره مرسته وشکړي قرباني هم خیرات دی او هغه کسانی باید وکړي چې توان لري دینی عالمان وایي کوم کسان چې بی وزلې بي د قرباني وس نه لري په قرض پیسو باندې مال اخلي قرباني نه کیږي نو ځکه دې د قرباني په نوم ځان نه قرضدار کوي په پیل کې د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې کارکونکي عزیز ګل ساپای د قرباني د مال په ځانګړتیاو خبرې کوي
قربانی ته اته قسمه مالونه دي مونږ کولی شو دا څلور تقسیم کړو مثلا غوای غوا اوخ اوخه اوزه او سرلی اوری او میگه میخم به غواگانو په جمع کې راځي دی باندې قربانی جایز ده په وحشي حیواناتو باندې لکه غرسو او سویو په دې شیانو باندې قربانی نه کیږي فقط هم د غته مالونه دي په دې باندې قربانی کیږي بل نه ده چې جسم به مکمل وي غوګونه به پوره وي سترګي به مثلا روغي په دغه څلور جوړی شي په دې کې داسې مال چای ونه لري هغه باندې قربانی جایز ده
د قربانی دی غوخه ویشل ځانته خاص شرایط لري هغه داسې چې غوخه په دریو برخو تقسیمیږي یو برخه د خوار او غریبي بل د خپل خپلوانو او دریمه برخه د قربانی د خوان حق کیږي خو ځینې کسان بیا د قربانی غوخه لکه څنګه چې په کار ده نه ویشي یا ځانته ساتي او یا هم هغه کسانو ته ورلیږي چې تمایور نه کیږي په دې اکله د څوتنو خبرې اورو
د مالدار غم کوي خو د غریب سړی غم نه کوي یعنی وخه نه ورکوي یعنی ځان ته کیږي یا پیسې دار ته ورکوي یعنی چې حساب دي د غ سره تعلق جوړ شي یعنی ډیر خلک مامله دلیم دي چې یار غ نه ورکوي یعنی ځان ته کیږي نو خپل به وچوي کنه وڅه کی ځان ته وساتي به په د جیم شپو ورځ کې خوري
بازی خلخ داس کتار نه تر جوړی پړی ورتوا چی داس یو اعلان دی غوندی او چی دا وخه بیا دی وخت په تر دو سر دوستان خپلوان نور ترাজি خانان نور ترাজি یو غوته پخی بوراک نس دا یو اعلان دی نوم دی بوراک ده او پکې شخصي غرضونه یا لا رضا انس ورکی
منګه د پیښور نه راغلی خپل ځان ته ځوان دی خپل دوستانو ته لیږي چاته ورکړي منګه غریبانا نه دا 200 روپۍ دغه ته مزدوري کو او بیا که تاغم 500 روپۍ ګران کرایم را لاړ چې 70 روپۍ بعد چې 70 روپۍ موږ بچو ته خو بند کیږي
قربانی د خدای د رضا لپاره کیږي نه دا چې یو کسانو ته ورولېګل شي چې هغه ضرورت نه ورته لري د ننګرهار اوسنکی محمد رحمان وایي چې ډېرې کسان د دې لپاره قربانی کوي چې نومیت شي
زه تا ته وایم زه یو وخت کې یو موین سره ډېرې ورومه په لګن کې یو ماشوم راول چې دا وخت ته واخله ما ورته ویل موین سره قربانی کړی دا پاس را باندې موین کړی आवाज وکړي ورور داته نه راوخله بیا دا ته خپل وخت دوی کوي سه مونږ ورته دی غوي وخت ورکړه هغه راته د څوک ورته غریبانان د خیر په غونډه کې ناست په سلو کې لس نفره غریب ته ورکی دا نوی چې دی هغه په دغه باندې د څو چاته به غوخه لګي چې هغه سلام علیکم ورسره ولري او سبا ورته یاد کی چې الکه غوخه می څنګه و ګوره دا به تاته بیل غوخه کړی و مصاله را جوړی کی لري په کی کیږي او لري کاری چې رحمان بابا وي و دی اخر کده خدای مکړه تر غاړي رحمان کوک د ستار تړلې قلندر دی الله دې مونږ او تاسو دې ریانه وساتي او صداقت او اخلاص او ایمانداری دې راته پروردگار پیدا کی چې هر شي کو د الله درزاده لپاره او نه دې ریا او د خلکو د خوشاله ولود لپاره باید مونږ نه الله خوشاله سي.
دینی عالم عزیز ګل سپای وای چې د قربانی له شرطونو نه مهم شرط دې دادی چې په قربانی کې اخلاص وي. قربانی د خدای د رضا لپاره وینې دې لپاره چې د خلکو منځ کې ځان لوړ پری وګڼي.
شرط پکې دا ده چې په نیت د ثواب می کچېری یو سړی مال حلال کې قرباني وکړي خو نیت یې ثواب نه نیت غوخی یادای چې د خلکو سره سیالي او شریکی وکړي چې همسایګانو قرباني کله منګي هم کوو په افغانستان کې مشکل لري چې کارونه تقلیدی دي خلک کوي منګي هم کوو وسنه شرایط اکثره خلک وزدي توان لري قرباني وکړي نو قران کریم کې راځي انما الصدقات للفقراء والمساكين صدقه چې د فقرا او د پاره ده د مسکینانو د پاره ده د دې خلکو د پاره نه ده چې وسړی رئیس دی او سره سمشر دی یا هغه نه تا ده که مادی منفعت لاست راځي هغه په دې طریقې باندې خپل ځان خوشاله کی نو بهتره ده چې یو څوک دا عمل کوي د ثواب په نیت کوي نو مالدار خلکو ته یا د سیالي او شریکی په نوم باندې به چاته دینه غوښه نه ورکي بلکې کو ورکي یوازې فقرا او غریبانان ته به ورکي او همسایه خو ډیر حق لري کستا خپل هم نه دی فقیر دی ضرور دشته باید هغه سره مرسته وکومه کوکي.
یو بل مسله چې ځینې کسانې د قرباني په وخت کې په پام کې نه نیسي هغه د حلال شوی حیوان د کثافاتو بې ځای اچول دي. ډیر کسان له دې شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې د هغوی د کورونو مخ کې د مال پاتې شونی اچول کیږي.
قربانی وسی نو د ټوله لری جلبان د فس ټوله سامان چې هغه خوشحالي ورته وای بل داسې نو مان لري خو نه دی په کوڅه کې مغرزي په سړک باندې مغرزي او دغه سپر لار باندې غرزولي په شته صفه ډول دی د کار تر سره کې بیا به ډیر شي.
کوم فضله مواد چې دی د کلمه او د لښانه کنه هغه په لارې کوڅو کې غرزي چې لغنه ګلاب په مخ مجلس نه دی حیا وي سپیانو د ښان راځي او مچانو ګندګي او بوی د ښان جوړي
پجمتونو کې دا خبرې کړې دي چې مقصد د خلک باید په دې پوه شي او دا غماشي او دا بازي مرزونه چې کومه یې کنه دغه نه پیدا کیږي مشومان ټول پغه کې لوبي کوي هغه په دې څه پوهیږي چې دا خراب دی که خدي کنه مشوم خو کله مقصد تر هو ته لید کورن بیرون ته وزین نو هغه مخنیوي څوک نشي کولای.
وا شو خدسه شو میگا شو دا شین چلاله باید د خپل د ضرورت سامان دینسته کی نور چې د کسبت دانی ته ورسی الته واچي یا د سیو زیو ګوري چې کند ورته وباس غیر کی خخ کی چې مشان میاشه دا شین پهونه بنګي اوس چې بس لار کوڅو ته رو بس یو لر ممل ته خالی کی ګند ممل د پلار په سر ملالای دا چې مریضان ډیر زیات پیدا کی لکه ما شو تر راضی مشان به بنګي هغه بیا زیات د ترکاری په دې شین او هغه چې بوې پلا که نور خلق هم تینا پازا بیگی.
دننگ رها روزن که میاجان بیاوایی چی حال تا اکثر کسان دی سیمی پاکی دیره پا نظر کنیسی. ده حیواناتو پاتیشونی خخبی. خوب بیا هم زینی کسان شتا چی دی مال وینی او هردوکی پلارو او کچو که اچوی.
یو رکم مالی چی ورو که مالی لکوزا و پس اغخ پلو کورو که نن خلق کلالی و ملت زپا شاینی چی اغا ملت خاورو که خخی. او وایسی هغه باندې کوڅه کې یا د سیو مناسب جی کې پاک جی کې لالی میخه یا وخص په څو کسانو شریکی لری یا کلمه یا اضافه شین چې شي څوک نه خوري د سې دیواده په خاطر باندې زده د قربانی شاید پاک ده غواړي سره یو خوندی جی کې واچي نه سرک په سر کوڅه کې نه غورځي او خلک هم ورته وایزل ته مغورځوي نو هغه د سې خوندی جی کې چې ویني هر شي کنه هغه چون د قربانی مال ده نو هغه خلک احترام نو بعضی پا خار که چی که نزیال تا جایی نی خار پا کچو که ایچی ریختیم دا دی نزاپت لنظاره دی اسلام لنظاره سی نزاپت دی ایمان جز دا دا غا خلق نمراتی چی متاسپانه دیر جوی که نمراتی دیر مرزونه دینا پیدا کیگی زکر چی دی اختر شپی و رزی دیده پا خاطر چی خلق خوشحالی و که خلق پاک هوا تن پوس که خلق پازاد دول بانی و گرزیگی متاسپانه زی دا غا سرکون خلقو پا وینو کرکری لری او کلمه دا شین التا چویلی غبن مچان او باز حشرات در طولی غن نور امراض پیدا کی نو دا واقعا خکار نده.
کچیرې د حلال شوي حیوانات پاتې شونې بې ځایه واچول شي، له نورو خلکو سره په خپل هغه کس ته هم ستونزې جوړوي چا چې اچولي وي.
ولایت لوګر، نوم یې جوارداګ، شارک د مجرینو کې اوسېږم. ما ته وګونسته خوشحالي خلوار ایسته داسې پاک ځای کې اچو د دیوه وینې ګرو چکو پاک ځای کې اچو لرې پاک اوچکو غریب ته ورکو پښې او سر غریب ته ورکو بی دون دي تقسیم نه وتلې د خلکو ته موږ ورکو. نو قرباني چی شته لګي؟ قرباني یخ ته لګي چې خدای پر رضای چرګي چې خدای قبول منظور وګرځي.
درنو دوستانو، د اختر له ورځو نه مخکې ښاروالۍ، د عامې روغتیا وزارت او د چاپیریال ساتنې ادارې ته پکار ده چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو هغوی د حیواناتو پاتې شونې بې ځایه ونچوي، ځکه د سیمې په ناپاکۍ سره ټولو خلکو او هم په خپله دوی ته صحي ستونزې پیدا کیږي.
تنها